السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ په بل تازه خبرونه کې زموږ د امر ستاسو قربان زموږ له پراګ اوریدل ته اوس د سهار 9 بجې چې د پیښور د ماسپخین د 1 بجې سره سم دی په دې روانه غړې کې په دوه منې نه کې د مشال رادیو مونږه اوریدل شي خو په لومړی نیمه کې خبرونه لرو له خبرونو وروسته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه سورې پوښتنه راسره دي. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره تم شئ. ظفر خان په سټوډیو کې راسره دی له هغه نه تازه خبرونه.
ستړي مشه او لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی زیرلو د پرمختګ او له پی ټی ایم سره د مذاکراتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګوای د یولو سورزو تر تیرېدو وروسته لا هم پولیسو د ارمان لوڼی د قتل اف آی آر نه دی لیکلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د روسي ولسمشر د نړۍ دیموکراسي لپاره ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی د قبایلی زیرلو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اعلان پرون په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی فاټا منتخب د قومي اسمبلی او سینټ غړو په غونډه کې وشو. په دې محل دا پریکړه وشوه چې کمیټې به د قبایلی زیرلو په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشیر به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. تر غونډې وروسته له خیبره د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي اقبال پریدي مشال رډیو ته وویل
چا کوم مسالی دیا په ټول موږ دفتر کولاو داخل برازی کا د فوج سره چا مسلې د چا پلار اغوا شوه دی ورک شوه دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي. آپ چا کوم په میاشتو په کلو نه حل کیدا په ګنټو کې حل کی کو کا بل فرض پی ٹی ایم چې داسې جایز مطالبات وي چا غم وته حل کو.
کمیټې به د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د فبروري په 2مه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوی فعال ارمان لوڼی د قتل اف آی آر لهم نه دی در شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي او د ارمان لوڼی د وجنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل پرون نو وخت مشال رډیو ته ویل هر ورستانی ته ورځي خو پولیس اف آی آر نه لیکي.
مسلسل زره روانې وطانه ته ما اپلیکیشن ورکاوی د تانی بعد پراته تاریخ وای نیزه استل سره ما او استل اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی باندې نو لاغه بعد د ورځې ز دوه واره له دوی جهال کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن سم او ته اوس تیار نه دی در شوی.
بلخوال لورلای څخه د بلوچستان سملای ته منتخب غړی او د صنعت او سوداګری صوبای وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رډیو ته ویلي چې اف آی آر ځکه نه دی در شوی چې د ارمان لوڼی د مرګ وجه نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی چې لمخې به 1,430,210 کسان حج ته لیږل کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د حج پالیسی په اعلانولو سره وویل تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فبروري له 15مې پیلېږي چې تر 6 مارچ به روانه وي. سکل د پنجاب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد څخه تر سرکاري سکیم لاندې حج ته تلونکي کسان به 4,50,000 روپۍ او له سند او بلوچستان څخه تلونکي حاجیان به 4,00,000 روپۍ ورکي. حکومت سکل په سرکاري حج پیکج کې سړی سر د 1,50,000 روپو اضافه کړی ده. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستوتلنبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستوتلنبرګ پرون په برسلز کې ویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پمپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو د سفر په پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلوواکي وکړې چې مقصد یې په دې سیمه کې د چین او روسیې د اغېز مخنیوی دی. نوموړی د سلوواکیا د جرنالیزم زده کوونکو ته په وینا کې وویل، پوټین غواړي چې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي، نو ځکه موږ باید عادلانه اوسو. نوموړی د چین د اقتصادي او نورو هغو هڅو په اړه په محتاطه اوسېدو ټینګار وکړ چې د ده په وینا د سلوواکیا د اقتصادي تکیو په نظام او په سیاسي نظام یې د اغېز په معنا دي. په تېرو څوارلسو کلونو کې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې سلوواکیا ته سفر وکړ. امریکا نن د پولینډ په مرکز وارسا کې د هغې هیواد په کوربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي ترڅو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگټن پاله درنه کړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یې مخالف ګام بللی او وارسا ته یې د ناڅرګند نتایجو خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپو تویچ د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې شریک قربان دي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ د نړۍ د شپېتو هیوادونو استازي به په غونډه کې ګډون وکړي. او د مقدونیا حکومت د دې هیواد نوم په رسمي توګه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. د دې ګام مقصد له یونان سره د مقدونیا اړیکې رغول او د ناټو غړیتوب ترلاسه کول دي. حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري په 11مه د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو پر راوستلو سره یې ځینې ګامونه واخیستل او د شمالي مقدونیا جمهوریت د هغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم په سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون 13م غړی شو. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمترو پرون ویل ډیر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه سفارتي یادښتونه تبادله شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یوري.
نن ته اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ شل پیسې، یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ اتیا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ او یا پیسې او په 0.5 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ اتیا پیسې او په 0.5 روپۍ، او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي، او یو افغانی په یو روپی 2.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې او په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 19 او 9، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه واوریدل او زمونږ همکار ته د هوا حالم درک د کرنسی لوبي هم خبر شوی. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د قبایلي زلو د پرمختګ لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان شوی. د فبروري په 2مه د وژل شوي ارمان لوڼی د قتل پرچا تر اوسه کټ شوی نه ده. یو حکومتي چارواکی ځواب وایي
او گورنمنت خون د دې تحقیق کوي چې اوس د گورنمنت ایف آی آر څه وکړي نه اوس پورې د دغه میډیکل رپورټ نن را روان دي. دغه خو ایف آی آر خو نه کوي.
پاکستان د سخت کال لپاره د حج پالیسی اعلان کړه. په مومندو کې د انجونو لپاره د کمیونټی سکولونو ښوونکي لستون زو سره مخامخ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو د خانجان الکوزی مرکه اوریده شي.
مونږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، دا اوس 1 میلیارد او 200 میلیون تر اټکل شوی دی.
د دې ترڅنګ په دوه منی مای کې د مشال رډیوی مجله درته لرو. د د خبرونه لومړی رپورت د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی زلو د پرمختګ او هلته د موجوده سنزو د هواری لپاره د وی کمیټې د جوړولو اعلان کړ. د اعلان تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د پخوانی فاټا څخه منتخب د قومي اسمبلی او سنټ غړو په غونډه کې وشو او دا پریکړه وشوه چې دا کمیټې به د قبایلی زلو پر پارلماني استازو مشتمل وي چې مشري به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. یاد کمیټې به د پختون ژغورنې غورزنګ لخوا په ګوته شو سنزو د حل کولو هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
تر غونډې وروسته په خبري غونډه کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او د صوبې گورنر شاپرمان د پخوانیو قبایلي سیمو د پرمختګ او ځینې نورو ستونزو د حل کولو لپاره د یادو سیمو د پارلیمان په غړو د مشتملې یوې مشاوراتي کمیټې جوړولو اعلان وکړو چې مشري به د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. محمود خان په خبری کانفرنس کې د دغه کمیټې په اړه وویل
واګي ایمنز او سنټرز حضرات
د هغه سیمو د قومي اسمبلی او سینټ غړي راغلي وو او دا وی سره د زمشوي زیلو د پرمختګ او د ولسی ستونزو په اړه ډیره غټوره غونډه ترسره شوه. مونږ یو مشاوراتي کمیټې جوړ کړه چې څومره هم د پارلیمان غړي دي کاغه د تحریک انصاف یا جمعیت علماء اسلام پی یا پیپلز ګوند یا نورو ګوندونو سره تعلق لري نو هغوی د زمکولو وروسته د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو په خبره یو دی او دا ډیر لوی پرمختګ دی. په خبری کانفرنس کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلی زیلو د پارلیمان په غړو مشتمله دا کمیټه به د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې هم حل کوي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي اقبال اپریدي نمې د خبری کانفرنس وروسته پوښتنه وکړه چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې به تاسو څرنګه حل کوي. نو په ځواب کې اقبال اپریدي وویل
زموږ دا کمیټي چې جوړه شو نو بنیادی طور باندې چې کوم ډیولپمنټ روان دی په پاټا کې مرجر والته چې کوم د خلکو شکایتونه دي او جب بیا چې کوم نه کنه چا کوم مسالې دی په ټول موږ دفتر کلاو داخل برازي کده فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورک شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي آپ چې کوم په میاشتو په کلو نه حل کیدا په ګنټو کې حل کیږي چې چونکی قابل فرض د پی ټی ایم اڑخه حالات خرابيږي وو دار مي بیا چې کندې دلته اپریشن شروع کی خو پټه له مسله جوړيږي چې موږ دغه سره هم خبرو کو ک بل فرض دي چې داسې جائز مطالبات وي چې هغه موږ ته حل کو.
یاد دي وی چې په قومي اسمبلی کې دوه غړي محسن داول او علي وزیر د پښتون تحفظ مومنټ په اعلان هم دي خو په گورنر هاوس په خبر کې په پرونی غونډه کې دغه دواړه غړي موجود نه وو خو د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان په خبری کانفرنس کې ویل دي چې د فاټانه د پارلیمان ټول غړي به د دې نوې جوړې کړې شوې مشاوراتي کمیټې غړي وي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د لورالای پولیسو لا هم دارمان لوڼې د قتل اف آی آر نه دی درج کړی. دوی وایي هر ورځ ورزي خو پولیس هیڅ ځواب نه ورکوي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې تر اوسه د قتل وجه نه ده معلومه. قانون پوهان وایي دا د پولیسو ذمهواري ده چې اف آی آر درج کړي. بل پلو د پوزیشن ګوندونو په غوښتنه د بلوچستان اسمبلی سر له سبا څخه د ارمان لوڼې د وژنې په اړه بحث پیلوي. پوریوال کاکړ د هر څه ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي او د ارمان لونی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل مشال رادیو ته وویل هر ورځ ورزي خو پولیس اف آی آر نه درجوي.
مسلسل زره روان و تانه ته ما اپلیکیشن ورکاوه د تانه بعد پراسته تاریخ وای نه زه اسپیل اسلره ما او اسپیل اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی مند نو لاغه بعد د ورځې ز دوه واره له دوی جهال کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن سم او ته اوس اف آی آر نه دی درته شوی.
د بلوچستان د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رادیو ته وویل چې د اف آی آر نه درج کېدو وجه دا ده چې د ارمان لونی د مرګ وجه نه ده معلومه.
نو اف آی آر خو هغه کوم کاټیږي چې د میډیکل رپورټ واخی یا په میډیکل رپورټ کې واقع هم د سر ظلم سوی یا چا وزلې او ګورمنټ خو د دې تحقیق کوي چې وزیر ګورمنټ اف آی آر پر چا وکړي نه روز پورې د دغه میډیکل رپورت نن را روان دي. دغه خو ایف آی آر خو نه کوي. د تر ټولو لمخه زموږ ای ایس پی دی هغه جوړ کړی دی، هغه پر دا موقع نشته.
د پولیسو دا ای ایس پی عطاو رحمان ترین نومیږي، کوم چې تر پیښه څو ورځې وروسته په یو بیان کې ادعا کړې وه چې دی پر دې موقع نه و موجود. خو د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وایي ارمان لوڼی ای ایس پی عطاو رحمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ ووهی او هغه له همدې مړ سو. صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل وایي د دې کسانو گواهی ځکه د منلو وړ نه ده چې د ده په وینا هغوی د ارمان لوڼی ملګری دي.
یو د ملګری دی له ده سره وي، ارمان لوڼی سره په دې موقع باندې حاضر وي، هغه به خامخا وایي چې یاره تشدد وسو، یا پولیس وکړو یا پلانی سړی وکړو، او که چېرې د پولیس والا وي هغه به خامخا دا یا اسمالا سب نه دی وراچولی پر یقین دي دواړه کم سي نور دا خوشار دی. او بیا خاص ام چاوکو پر دې باندې چې لاس سره ولګي دي نور عیني شاهدین هم شته، داسې خو نه ده چې خالي به خامخا یا د پی ټی ایم ملکان به یا به د هغه ګواهي قبلېږي یا به د پولیس فورس قبلېږي.
خو ایډوکیټ صادق خان علیزی دا دلیل نه مني او وای د قانون لمخې دا د پولیسو ذمہواری ده چې د داسې پیښو لومړی ایف آی آر درج کړي او بیا وروسته د لګول سوو تورونو په اړه تحقیقات وکړي. ایډوکیټ صادق خان علیزی زیاته کړې چې د ارمان لوڼی له کورنۍ په بلوچستان کې د وکیلانو له اتحادیې او پښتون ژغورنې غورځنګ سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه کړې ده چې د ایف آی آر درجولو لپاره عدالت ته ولاړ سي.
دا یو دفعه ده د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر سکم کوډ دی، په هغه کې چې چری پولیس کله ایف آی آر نه کی کاټ نو بیا سیشن کوډ سکم وی یا د سیشن په عدالت کې هر څوک سی د چا ایف آی آر نه کاټي هغه دا کولای سي سیال ته یو درخواست ولګي د 22 ای کې، نو بیا له سیشن جج سی دی هغه په خپل هم د اختیار لري سی ډایرکټ حکم ورکي پولیس ته چې د ایف آی آر درج کړي، یا کله ناکل عام طور دی د سیویل پولیس یو ریپورت راوغواړي او بیا د وکیل پر قانون باندې بحث واوري او بیا حکم ورکي چې د ایف آی آر درج کړي، دا لازمي دی تاسو په درج کوي.
بل پلو د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل چې د ارمان لوڼی د قتل پاړه یا پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره په اسمبلی کې تحریک التوا وړاندې کړي او منظور کړي دي.
موږ اپوزیشن پارټیانی ټول پارټیانی په دې متفق شو او هغه تحریک التوا چې په هغه کې موږ غوښتنه وکړه چې د بدی باندې باس وسی چې ولې اف آی آر نه کیږي، ولې پولیسو دا تشدد وکړي، نو دا بیا منظور شو تحریک التوا او په 14 تاریخ چې بیا د اسمبلی اجلاس کیږي، اسمبلی بیا راغونډیږي، په دې باندې به بیا باس کیږي، حکومت به خپل موقف وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند غړی محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فروری پر 2 په لورلای کې تر پرله وروسته د پولیسو په داسې مبینه تشدد کې وژل سوی و کوم چې پولیس نه مني.
بوریوال کاکا، د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی چې له مخې به 1,32,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي. تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فبروري له 15 پیلېږي چې تر 6 مارچ به دوام وکړي. بلخوا حکومت سخت کال په سرکاري حج پیکیج کې د سړي سر د 1,50,000 روپو اضافه کړې ده. په دې رڼا تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ حج پالیسی په اعلانولو سره وویل د سرکاري سکیم تر لاندې د حج لپاره د درخواستونو ورکړه به د 15 فروری څخه پیلېږي او تر 6 مارچ به دوام لري او قراندازي به په 8 مارچ کولی شي. د یاد وزارت تر مخه روان کال به 1,34,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي چې پکې به 1,05,000 نه زیات کسان د سرکاري او پاتې به د شخصي کوټې تر لاندې حج ته لیږل کیږي. مذهبي چارو وزارت په خپل اعلامیه کی ویلی سخت کال د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې حج تتلون کی کسان به 3,00,000 روپی او سند او بلوچستان صوبو نه تلون کی حجیان به 3,00,000 روپی ورکوي. د جنوري په 1 د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال لپاره د حج پالیسي منځوري ورکړه چې تر مخه د حج داخله 1,50,000 روپی سیوا کړی شو. په کم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او حج تتلون کی کسانو سخت نیوکه وکړه او وینای وه حکومت حکومت لا د دومره اضافي په ځای سبسيډي ورکول پکار وو. خو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ملک معاشي حالات ورته د سبسيډي اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو وزارت ته امر کړی چې حاجیانو ته د ښه نه ښه سهولیات ورکړي، خو تر څو چې د سبسيډي خبره ده نو حکومت داسې څه اراده نه لري، ځکه چې د ملک معاشي حالات د ټولو په وړاندې دي او حکومت هر ورځ په اربونو روپۍ په اخیستل شوي قرضې د سود په مد کې ورکوي، نو داسې حالاتو کې سبسيډي ورکول ممکنه نه دي. د مذهبي چارو وزارت سیکرټر مشتاق احمد تیره میاشت د حج انتظاماتو په حق له د سنټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي ول چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدو، د الوتکې ټکټونو نرخ زیاتېدو او سعودي حکومت لخوا په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو وروسته حکومت مجبوراً په سرکاري حج پیکیج کې اضافه کړې ده. د ذکر ده چې تیر کال د سرکاري حج سکیم تر لاندې د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو کسانو 2,10,000 او د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه تلونکو کسانو 2,80,000 روپۍ ورکړې وې. امکان دی چې سخت کال د حج پروازونو لړۍ د اگست میاشتې نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو خزینه ښوونکي وایي دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشونه په وخت نه ورکول کېږي او ماشومان کتابونه نه لري. دوی نورې ستونزې هم په ګوته کړې. بل پلوه حکومت یوه کمیټي ټاکلې سو معلومه کړې چې دغه کمیونټي سکولونه رښتیا هم فعال دي او کنه. دغه سکولونه پخوا د وفاق سره و، خو اوس به یې واک صوبې ته سپارل کېږي. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هغوی تنخواګانې نه دي راغلي، ول حکومت ته د هغوی نوکری او یا وظیفې هم مستقل کړي. تیر ورځ د دغه استادانو او د سکولونو ویریفیکیشن یا تصدیق د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا شروع شوه چې د دغه استادانو سره یو غونډه وشوه. دغه استادانو خپل ستونزې هم د چارواکو سره شریکې کړي. رابعه بیبي چې استاذه ده وی ویل
کتابونه او د سینور هم د کمرې شولې دا هم د اسکولونو کې نشته. د چا کچای د چا وس کیږي د چا نه کیږي، نو په دې وجه ماشومان ته د یخنۍ ګرمۍ کې ډېر تکلیفونه. تنخواګانې د ریګولر پرې شي پرمننت او بله دا ده چې موږ ته د لکه کمیش بس نه دوه میاشتې پس خو چې ملاویږي.
هم د کمیونټي سکول یو بل استاد وایي چې هغې د 10 کالو نه زیات وخت په کمیونټي سکول کې نوکری وکړه، خو بیا هم تنخواه 9,000 روپۍ ده او هغه هم د تیرو 9 میاشتو راهیسې بنده ده.
موږ سرکاري سکول سو یا زمونږ سکول سو زمونږ کتابونه ار سه یو شانتی دي او پرهایی ریګولر اغه ټیم چټی ټیم دراتلو ټیم بالکل اغه شانتی دي، یونیفارم اغه شانتی دي. ولی یو سرکاري ټیچر حیثیت باندې زمونږ ته نه کتل کیږي.
د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا راغله سینیئر اډیټر هلال احمد ول چې تر دې دمه خدا سکولونه د وفاقي حکومت سره وو، ولې د فاټا د انضمام ورستوي صوبې ته انتقالوي. نو هغه ګوري چې د سکولونو او استادانو شمیر څومره دي او په دغه سکولونو کې بیا څومره سکولونه لا هم چالو دي.
چې دا کمیونټي سکولونه چې کوم دي کنه دا مونږه ویریفایډ کوو یې چې آیا دا خلک شته کار کوي نه کوي، تبونو مې تملاویږي نه ملاویږي. دا پروینس ته اوړي اوس خو د فیډرل نه ارڅ کوي بیا پروینشل نه کوي. چې کله دا فاټا زم شو نو دی وجه دا مونږه نور اکټیویټیز هم دي اکثر هم دي. ته مونږه او دا تقریبا مونږ ته یو هفته ټارګټ را کړی دنده به یو هفته کې ان شاء الله هر یو ډیسټریکټ کې مونږ کار کوو.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې پوینه چې دغه استادانو د مستقل کېدو او د تنخواګانو موار اداره وفاقي حکومت ته او څور زوړاندې وفاقي حکومت ویلی هم چې په لاندې ورځو کې بدغه استادانو ته تنخواګانې ملاو شي. خدای نو ویلی چې ګنې نوکری به مستقل شي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د جرمنی ڈی پی اے خبریا ایجنس لکی په پاکستان کې د تیر خالی پورس ته یو خبریال نیول پاسل کې په دغه هیواد کې د بیان پر ازادۍ گزار. ایجنس لکی چې په تیر 100 میاشتو کې یو شمیر خبریالان زورول شوی، ویرول شوی او حتی مجبور کړل شوی دي چې خپلې تلویزیونی خبرونه بند کړي. دا ایجنس په خبره ده هر سره دغه هیواد پوز کوي، خو پوز بیا دا تورونه نه مني. د دې لیکنې مهمې برخې اورو له مجید بابرنه.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د صحافت په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ یو وار بیا پاکستانی ټلویزیونی شبکې او ورځپاڼې په هغه خبره غوسه او پریشان وي چې کله په لاهور کې یو وتلی خبریال صرف د دې له وجې ونیول شو چې دغه هیواد په طاقتوره پوځي اداره یې په ټویټر تنقید کړی و. د دغه هیواد د بشري حقوقو ادارې او فعالان وای چې دا کړنې په اصل کې د بیان په ازادۍ برید دی. په لاهور کې د خبریال رضوان رضی نیول په تیرو شپږو میاشتو کې د دا ډول گرفتاریانو تازه مثال دی چې هدف یې په استخباراتي ادارې ISI او پوز د تنقید غږونه خاموشه کول دي. د چارواکو په خبره رضوان رضی د تیر خالی پورر د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د سایبر کرایم څانګې په دې تور نیولې چې د پوز پر ضد یو شمېر ټویټر پیغامونه خپاره کړي وو. د رضوان رضی صحافتي ادارې دین ټلویزیون ویلي چې یو مقامي عدالت د اتوار په ورځ د هغه ضمانت منظور کړو او د ګل په ورځ یې خوشی کړو. د اجانس په خبره په دې اړه پوز دوی ته په دې اړه څه دریځ نه دی ورکړی، خو زیاتوي چې د دې نه مخکې پوز د رسنو له لارې په دې اړه خپل دریځ په ډاګه کړی چې دوی ټولنې د پاڼې ساري او په پوز تنقید په اصل کې ملک سره د غدارۍ په زمره کې راځي. د تیر ګل په ورځ د خبریالانو اتحادیو د رضوان رضی د گرفتارۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په ټولنیزو پاڼو یې په پوز او حکومت سخت تنقید وکړو. په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال احسان ټیپو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د عمران خان په حکومت کې داسې یوه ورځ هم نه تیریږي چې په وردای کې بدماشان څوک ناڅوک نه تختوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رضوان رضی نیول د بیان په ازادۍ ګزار بللی او د دې نیولو یې د جامع پلټنو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د حقوقو ادارې فریډم نتورک اجانس ته ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې نږدې 200 نه زیات خبریالانو باندې بریدونه شوي، زورول شوي او یا مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیوني خپرونې بندې کړي. دا جانس په خبره تیر کال د پاکستانی پوز بیان په لسګونه خبریالان تورن کړي ول چې د ټولنیزو پاڼو په ذریعه د ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ایدلے اولی دلے شے.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د تجارت لپاره ورته اسانه ورزانه لاره د کراچۍ بندر ده، خو سیاسي کړکیچونو دا لاره محدوده کړې چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان د سوداګرۍ خونې له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د تیرو کلونو په نسبت له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ حالت څه دی.
په افغانستان کې د 2015 کال نه راپدې خو تجارت ورو ورو مخ پر کمیدو دی. موږ په 2015 کال کې په اخرو کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په ارزښت باندې دوران د واردات او صادرات درلوده، دا اوس په روس کال 2 میلیارد ته ورسېدو. یو علت دا دی چې زمونږ عمومي هغه کچه د تجارت د دنیا سره کم شوې ده، تقاضا په مارکیټ کې کم ده، په خوا سرکونه جوړېدل، په خوا کلینیکونه جوړېدل او خارجيانو کومک کول د خارجي قوتونو یو څه دغه تاثیر کړی دی.
الکوزیا صاحب، د تیرو کلونو په نسبت اوس د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ څه صورت حال دی؟
موږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، دا اوس 1 میلیارد او 200 میلیون تر اټیټ شوی دی. په دې کې د پاکستان حکومت خپل هم مسولیت لري او دا د بارډر دواړو خواو ته پښتانه په دې کې متضرر کیږي. اوس په دې اخره کې خوشبختانه عمران خان دا خبره کړې ده چې د شپږ میاشتو په موده کې به دا بارډر خلاصیږي، څلور ساعته به دې ته اجازه ورکول کیږي. موږ دا استقبالو، دا کار باید وشي. د ترین او ارزان ترین لاره موږ ته کراچۍ ده، د ترانزیت په لحاظ باندې او هم د تجارت په لحاظ باندې. سار چې یو ټرک د لاور نه حرکت وکړي، مازیګر دغه ټرک را رسیږي جلال آباد ته. زه امیدوارې مچ دواړه دولتونه دې ته توجه وکړي او دا لاره خلاصه کړي.
دغه مشکلاتو د حل لپاره د افغانستان تجارانو څه کړي، تاسو څه کړي؟
زمونږه تر حدا ده چې دا تجارت باید د سیاست نه وېستل شي، دا په اقتصادي نورمونو وشي. مونږه د پاکستان سره او د نور همسایګانو سره بینالمللي قراردادونه لرو، مونږ د WTO غړي یو، د بینالمللي جهاني تجارتي سازمان مونږ د TRR غړي یو، مونږه د یکو غړي یو، مونږ د سارک غړي یو. بنان هغه څه چې په دغه سازمانونو کې دي، لکه څنګه چې د هندستان او پاکستان ترمن تجارت دی، لکه څنګه چې د هندستان او بنگلاديش ترمن تجارت دی، دغه شانتي تجارت دی د افغانستان او پاکستان ترمن زموشي. زمونږ هله دادا چې بین المللي نورمونه باید په تجارت کې په نظر کې ونیول شي او هغه ستونزې چې تجارت ته پیدا شوې دوه طرف اقتصاد ته ضرر رسیدل دي، دا اقتصاد باید بیرته غختل شي.
الکوزه صاحب، که د افغانستان په صادراتو باندې لګوي،
د صادراتو کچا خوشبختانه چې په افغانستان کې په دې اخر وختو کې ډیره زیاته جګه شوې ده. موږ سا کال ان شاء الله د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې شاید صادرات وکړو چې اوس 700 میلیونو ته رسیدلی دي. دا د پروس کال په نسبت د 55% اضافه ښیي او دې کې اکثره معدني مواد دي، زراعتي مواد دي، تازه او وچې میوې دي چې دا د رئیس جمهور د برکته دا کار شوی دی چې هغه هوایي کوریډور جوړ کړو. موږ ته ترانزیتي لارې خلاصې کړې دي په شمال کې چابهار، حقینه، شیرخان بندر، حیرتانو، هغه لارې چارې دي چې زموږ صادراتو کې ډیر نوښت راوستل دي. اما زموږ تجارت او صادرات هم اوس په 30% خصوصا په زراعتي موادو کې او معدني موادو کې د پاکستان سره دي. موږ سکهال 2 لک ټنه میوه صادر کړې ده، دا غي د جملې نه 1 لک 3000 ټنه پاکستان ته تللې.
خان جان الکوزیو چې د مشال رادیو د خبريال پښتنې جواب ولی اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساعت لا یو نیمه بجه کېدونکو د ظفر خان په سټوډیو کې تاسو ته د دې مهال د خبرنو لنډیز دراوړم.
د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اعلان پرون په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی فاټا منتخب د قومي اسمبلی او سنیټ غړو په غونډه کې وشو. کمیټې بعد د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا په ګوته شوو ستونزو د هوارولو هڅې هم کوي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د فبروري په 2مه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوی فعال ارمان لونی د قتل اف آی آر لا هم نه دی در شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي او د ارمان لونی د وجنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل پرون ناوخته مشال رډیو ته وویل هر ورځ تانه ته ورځي خو پولیس اف آی آر نه لیکي. بلخوا له لورلای څخه د بلوچستان اسمبلی ته منتخب غړي او د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رډیو ته ویلي چې اف آی آر ځکه نه دی لیکل شوی چې ارمان لونی د مرګ وجه نه ده معلومه. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پامپیو دا څرګندونه د مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو د سفر په پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلا کې وکړې چې مقصد یې په دې سیمه کې د چین او روس د اغیز مخنیوی دی. نوموړي د سلوواکیا د ژورنالیزم زده کوونکو ته په وینا کې ویل پوتین غواړي چې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمن کړي. او امریکا نن د پولند په مرکز وارسا کې د هغه هیواد په قربتوب د منځنی ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي ترڅو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگټن فعال درنه کړي. دا ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي.
ظفر خان چې د خبرونو لنډیز در اورو په پاتې خبرونه کې د مشال رادیو مجله اورئ. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه له دغه مطالبه جوړه ده. د پیښور فرهنګیانو دروخات قلندر مومن په یاد غونډه وکړه.
کلندر صاحب د عربی، فارسی، د پښتو او د انګلیسي د ټولو ژبو عالم او بلداج د دین علاوه یو ښه شاعر او یو ښه افسانه‌نگار.
له سندرغاړي غیور وزیر نه د اتڼ د زده کړې په اړه معلومات اورئ.
زه غواړم چې کوم ځوانان دي او هغې ته د اتڼ چل هم وښیو که نه. نو موږ اوس په دې باندې کار شروع کوو چې مطلب اتڼ به څنګه کوي، اتڼ به په کوم بیړ باندې کوي.
او له زیکا پردي سره مو د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې.
پښتو موسیقي چې ده نو اوس نوي کوم لکان دي او جنکې دي هغه ډېر خراوان دي او چې څومره لکه معیار دی نن سبا انټرنیشنل لیول میوزیک دا ډېر خراوان دي.
هر وخت قلندر مومند چې د 1913 او 2003 کلونو په منځ کې ژوند وکړ د خپل شعر، نثر او تحقیق لوجه په معاصر پښتو ادب کې یو ممتاز مقام لري. قلندر مومند د اجمل خټک، امیر حمزه خان شینواری، سیف الرحمن سلیم او همیش خلیل په شان د خپل وخت د لویو شاعرانو او ادیبانو سره یوځای د پښتو ژبې د سنگار او ودې لپاره کار کړی دی. د پېښور په باچا خان مرکز کې د قلندر مومند د 14 تلین پاړه درته د مشال همکار بشیر ګواخ راپور وړاندې کوي.
د فروری په 4 په پېښور کې پوهانو د ارواښاد قلندر مومند په یاد کې یو غونډه وکړه. 14 کاله مخکې په 2003 کال کې د پښتو ژبې د غستر ادیب، شاعر او څېړونکي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. قلندر مومند چې اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و، د 1913 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې زیږیدلی و. د قلندر مومند نوم په ګڼو حوالو سره په پښتنو کې مشهور دی. د سیاست کړی، وکالت یې کړی، څېړنې یې کړي، ادبي ټولنې یې جوړ کړي، شاګردان یې روزلي، مبارزه یې کړې، په شعر او نثر کې ښکلي اثار تر شا پرېښي او همدارز یې ترجمې کړي دي. پېژندل شوی لیکوال نور البشر نوید وایي قلندر مومند یو هر اړخیز او ګڼ اړخیزه شخصیت و.
قلندر صاحب خپل یو داسې ژوند کې چې هغه د عملي مبارزې و، هغه د لاهور زندانونو ته رسېدلی او ډېر په سختو تکلیفونو کې پاتې شوی دی. قلندر صاحب یو نظریاتي سړی و او هغه یو داسې نظریه پیش کړې وه چې هغه د هغه په 57 کې د هغه په ګجرې کې ډېره ښکاره ده چې هغه افسانه دي کړې ده. په هغې کې مغه خپل فکر او د نظریې هغه فکر زیات کړی دی او که هغه 57 کې خپل شاعري کړې ده نو په هغې کې یو داسې پیغام دی، کم پیغام چې اجمل خټک د غیرت په چغه کې ورکړی دی. نو زه به دا ووایم چې په هر دور کې دا سړی یو ډېر کمیټډ سړی پاتې شوی دی، د نظریې په حواله، د خپل سیاست په حواله او د خپل ادب په حواله، د خپل تحقیق په حواله، د خپل د ادبی ټولنو د جوړښت په حواله، د ځوانانو د ذهني نشونما او د شعور ورکولو او د ودې ورکولو، او هغې ته یو سیاسي او نظریاتي تګلاره ورکولو دی. سړی خپل ډېر اهم اویو کوټه د رول ادا کړی دی.
قلندر مومند د 57 په نوم شعري ټولګه، د ګجرې په نامه د لنډو کیسو ټولګه، د دریا په نامه پښتو ډکشنري او پټه خزانه فل میزان په نامه د کره کتنې اثر تر شا پرېښی دی. لیکوال او څېړونکی ارمامد مغموم هم په دې نظر دی چې د قلندر مومند غوندې د معیاري ادب تخلیقونکي لیکوال په لسیزو کې چرته یو دوه پیدا کیږي.
قلندر صاحب د عربی، فارسی، د پښتو او د انګریزي د ټولو ژبو عالم او بلداج د دین علاوه یو ښه شاعر او یو ښه افسانه‌نگار. او اوس په آخري عمر کې چې کوم دی، دا چې کوم لغت لیکل دریا د پاغه حواله باندې، دا د پښتو یو مستند لغت دی دریا. او بلداج چې د پښتو چې کوم افسانه ده، نو په دې باندې ټول افسانه‌نگار چې کوم دی متفق دي چې قلندر صاحب چې کوم افسانه لیکلي دي، هغه نه تر اوسه پورې په پښتو کې چا ښه افسانه نه دي لیکلي.
قلندر مومند که څه هم د پټې خزانې په کتاب د تنقیدي کتاب د خپرولو لکبله په لر او بر کې ځان ته ډېر مخالفتونه وکتل، تر دې چې د کتاب په ځواب کې هم ډېر کتابونه ولیکل شول. خدای چې تر څو ژوندې او په پېښور کې په اردو ساينس بورډ دفتر کې به د هر ګل په ماښام د ساحو لیکونکو مرکه کې دا چې د لر او بر پېژندل شوو لیکوالانو او شاعرانو به کې ګډون کاوه. قلندر مومند به په دغه ادبي ناسته کې د لیکوالو پوښتنې په مدلل انداز ځوابولې. پروفیسر زبیر حسرت د ساحو لیکونکو د مرکې او قلندر مومند د اهمیت په اړه مکته داسې وویل.
قلندر صاحب چې ساحو لیکونکو مرکه ده، ولسی ادبي جرګې تسلسل و. ولسی ادبي جرګه په 1955 کې ختمه شوه او ټول شاعران ادیبان پیچو فرق شو او ځینې چې پارټۍ تلل، ځینې ځان له بلې پارټۍ جوړه کړه. څوک جومات اسلامي چې څوک ورسره لیکي او فارو اره شو. یا دغه دوه کې قلندر صاحب پکې جیل ته ولاړ، شاهي جیل ته پکې ورسېدو. اجمل صاحب هم په جیل کې وکړه، تعظیم په جیل کې او په 1922 کې چې د کار کولو جوګه شو، د بند نه لکېدو نه پس چې کوم دی او لیکونکو مرکه جوړه کړه. پایه کې چې کوم دی د خپل اصل د شاعرانو دیوان چې کوم دی صادر صاحب و، علم راز صاحب، صدر اجان بل صاحب، سیف الرحمن سلیم صاحب، چاچی صاحب سره ملګري، تر اخره پورې چې قلندر صاحب تر وفات پورې دا مرکه جاری وه او تر اوسه پورې جاری ده. وخت په وخت چې کوم دی نو کتابونه هم چاپ کړي دي، ځوانانو خپل خلکو کې تحقیق او تنقید رجحان چې کوم دی نو هغه هم پیدا کړی دی. او زلمو لري ډېره مینه ورکړې ده، زلمي شاعران دیبانې روزلي دي، چینل لوی لوی نومونه دي.
په پېښور کې د قلندر مومند تلین غونډه باچا خان مرکز پېښور جوړ کړی و. دغه مرکز د څېړنې څانګې مشر او د پښتون مجلې مسؤول مدیر حیات روغانی وایي دوی د قلندر مومند د ادبي ارزښت په پام کې نیول سره دغه غونډه جوړه کړې وه.
قلندر صاحب یو ډېر لوی سړی و، د هغوی د ځینې علمي خبرو سره هغه اختلاف په یو اړخ ته دی، خو چې کوم د ژبې د ودې دپاره هغوی کار کړی دی، کوم چې هغوی د قام د سیاست لکه ادبي اوږه په کار وي سیاست له چې کومې هغه اوږه ورکړې ده، نو هغه تسلسل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ویاړمن دی.
قلندر مومند په ژوند کې د شاعرۍ، نثر او څېړنې محدود کتابونه لیکلي، خو پوهان وایي هر یو کتاب یې د غمی حیثیت لري او د پښتنو ځوان کول به پې ویاړي.
د بشیر ګواښ نه مو د قلندر مومند د ژوند او مبارزې په اړه معلومات واورېدل. اوس راځئ د قمر ګل په غږ کې د قلندر مومند د غزل په شریک وو. په سندری زنړی کې پاتې کیږو. د خبرونه په دې برخه کې درته د سندرغاړي غیور وزیر سره زموږ شوی خبرې دراورو. نو موړې د دې ترڅنګ چې سندری وای په پیښور کې د یو ټلویزیون سره د کوربه په حیث همکار کوي او د اتن د زده کړو په یو مرکز کې هم د خون کې په حیث دنده پر مخ وړي. د مرکې په سر کې د خپل ځان په اړه د تلن معلومات ترکوي.
زمانو مغیور وزیر دی دا شمالی وزیرستان سره می تعلق دی رزمک او میرلی کی خوشحالی کلی سره ما او په پیښور کې ژوند کوم نن سره. زما عمر خو دی او وشکاله نو او وشتم کال می شروع دی او زه چې پس ورلسم جماعت کې ما نو هغه کې لکه ما سین دین شروع کو سندر ویل می شروع کړل. اوس هم لګیا ما اوس تقریبا د دوه میاشتې کېږي چې د پیښور په هنتون نه په مطالعه پاکستان سټڈی کې د ماستر ډیګری ترلاسه کړم او د سره سوشل اکټیویټی سوشل ورک هم کوم د پښتنو لپاره د وزیرستان لپاره د قبایلو لپاره هغه لپاره د وطن او د علاقې سندر وایم او په اټن باندې مې هم کار شروع کړی دی. پخې کې د خلکو ته خایم چې د پښتنو اټن څنګه دی، د وزیرستان اټن څنګه دی، د پخې کې ډېرې ویرایټي وي قسمونه وي، هغه باندې مې هم کار اوس شروع کړی دی.
نو غیور صاحب در ته وایي چې دا تنز د کړي زده کوونکو ته تاسو څنګه ورکوي؟ دا خو یو پریکټیکل شی دی، یو عملی کار دی. ایا د دې لپاره کوم سټوډیو لري چلته شاګردان راځي او تاسو ورته دا تنز د کړي ورکوي که څنګه؟
اوس خو زه ما او زما مرګری راشد خان هغه خپل د سندری سکور په نوم باندې د موسیقي اکیډمي هم کولو کړی دا هلته کې ډېر الکان هم راځي، جنا کې هم راځي، چونکې زه قبایل یم د وزیرستان یم، ما ته خو الریډي خپل هم اتن ښه راځي پنځه شپږ قسمه راځي کنه، نو زه د موسیقي په لارې لکه اتن سندرې ریکارډ کوم. اوس بل دا چې زه غواړم چې کوم ځوانان دي او هغه ته د اتن چل هم وښیو کنه، نو موږ اوس په دې باندې کار شروع کوو چې مطلب اتن به څنګه کې، اتن به کم بیډ باندې کې، نو انشاءالله په نږدې وخت کې به موږ ویډیو هم جوړ کړو په هغه موږ سټیپس ورته خایو چې اول څه کم یو دي او سټارټ به څنګه کوي، نو په دې باندې موږ انشاءالله په ویډیو باندې هم کار شروع کوو ورته.
او دا تن خو ډیره پخوانی نه ساده د پښتنو، تاسو فکر کوئ د وخت تیرېدو سره په دې کې بدون راغلی که څنګه؟ مثال په توګه داسې به وایو چې د نن ورځې اتڼ چې دی د سل کاله پخوا اتڼ سره څه فرق لري او که نه؟
بالکل فرق اوس ډېر دی که نه، چې کوم نوي ځوانان دي هغې پکې نوي نوي چالونه طریقې او بیټ هم بدلېږي که نه، او په پېښور کې یا په پښتونخوا یا پښتون وطن کې چې هم خلک اتڼونه کوي نو هغه خو ډېر پخوانی دي، او اوس په وزیرستان کې لکه دا نوي ځوانان دي هغې پکې ډېر نوي نوي چالونه هم روباسلي دي. بله خبره ده چې پښتانه چې کوم سټوډنټان دي طالب علمان دي هغه په یونیورسٹی کې اتڼ کوي، نو په دې کې اوس نوي نوي اتڼونه هم راوتي دي لکه خلک یې کوي، ځکه چې زه مختلف میوزک کنسرټونو ته ځم نو په هغې کې نوي نوي
مطلب الکان بھی او اغا اتن پکی کی لکا ویریٹی پکی روزی نو چونکہ سوک ہم پہنتون کی دلتے کی سبق وائی پدی کے اکثر میوزیکل نائٹون ہم کی گی نو باغی کی بیا خلق ہوتا دیرا مقام میں لگی گی چی خلق اتن ہم زکی زکی چی خلق دیر بھی او بیا اغا ساڑی پکی اغا شرمی کی منا کنا نو زیاد خلق را جمع اتن چی نو یودا و جمع دا و بلا خبر دا چی مونږ غواړو چې د وزیرستان او د قبایل چې کوم اصلي اتن دی چې کوم مونږ په کلي کې کوو په وطن کې کوو نو مونږ غواړو چې هغه مونږ په ویډیو فارم کې ریکارډ کوو او خلکو ته وړاندې کوو.
د اتن لپاره څومره اکاډمیک کار شوی تر اوسه؟ آیا کوم کتاب لرو چې پکې د اتن په اړه خلکو ته معلومات ورکړل شوي؟ داسې څه شته زمونږ په لاس کې؟
نہ نہ اس پر خدا نشتا خو مونگ پدی بند اس کار لگے کڑے دی انشاءاللہ بدا نزدی وقت کے بامونگ ویڈیو ہم ریلیز کو چی تغیی کے بامونگ سٹیپس ورطا خائیو دا سی سا کتاب نشتا دا ہر علاقی زانتا خپلا پیان دی دا زازیو زانتا دی دا وزیو زانتا دی دا مسودو زانتا دی دا کاخیلو زانتا دی بچے نور ہم پا وطن کسورم پشتانا دی رقم رقم اتنو نکی نو مونگ غوارو چی سمر ہم اتنو دا پشتانو کاغا دا زازیو وطن دی کدا پکیوالو دی یا زادرانو دی یا دا وزیرو دی مسودو دی اغا مونگ دا ویڈیو پا شکل کی ریکارڈ کو خالکو سی وڑان دی دو و بلا دا چی مونگ پا دی بانی دست کار کو نو دی بمیر سر چی مونگ با دا وزیرستان نا چی کم دا دول زن دی یا دول وطر غگی چی کم اوریجنل ریدم دی تیمپو دا نو اغا او سو برنگ ریکارڈ شوی پا سٹوڈیو کی مونږ ان شاء الله هغه ورته ریکارډ کوو هغه مطابق بر یزوانان ته غیبن دی اتن کوو.
نو تاسو وایئ چې لکه د نورو آلو په شان د اتن د موسیقۍ آلې به هم کمپیوټر شي؟
دا سدا نجیب امیر صاحب چې یو خو ساده موسیقي وي یو خو د کمپیوټر والا وي کنه چې دغه کې مونږ ټکنالوژي استعمال کوو دواړه په خپل ځای صحیح دي ځکه چې دا یو مشتما پیډې دا په کار دي چې په هر څه کې بدلون راغلی دی او په موسیقي کې هم باید چې مونږ اکسپټ کو دغه شي چه دا ٹکنالوجی نا هم کار والو نو اکثر خلق تیسو که ساده البمی که مینوال البمی که اغی زان تا خوانده او چه کما دا مادرن موسیقی دا اغی زان تا خوانده نو اوز داده چه نن تا بخو دا کمپیتیشن دور دی لکا تاکرست اندرغار اغا دی چه مکم دا مینوال یا اوریجنل ریکارڈنگ دی تابلا دا باجا دا دول دی اغا پا دا کمپیوٹرائز میوزیکی موسیقی کی مکس کی دی اغینا در خیر روزی نو دوارا پا خطل دی خراوان دی اوس دا ده چې لکه د ټکنالوژي نه خو مونږ انکار نشو کولی باید چې مونږ د هغې نه کار والو نو دواړه په خپل ځای صحیح دي.
که د خپلو سندرو د شمیرې په اړه راته معلومات راکړئ تر اوسه مو څومره سندرې ویلي په دې کې بیا څومره تاسې ځان ځان له ویلي او څومره غبرګې سندرې دي؟
نجیب امیر صاحب ما خو ټوټل اته نه سندرې ویلي دي زه په شپږ میاشتو کې یو سندره ریکارډ کوم هغې شاعري ته هم سوچ فکر کوم هغې طرز بندې خواري کوم بیا هغې ته یو ښه ښکلی ایچ ڈی ویڈیو کوما بیا هغه د پاره هغه چینل ته ورکوما ریډیو غانه ته ورکوما او سوشل میډیا باندې هم آغاز مخکې بزما نو زه خو نه کار کوما خو اوس مې داده چې او البم باندې هم کار شروع کړی دی ما خو تقریبا اوس پورې اته غانې ریکارډ کړی دي او اوس مې البم هم دی په البم کې خو لږ غانې وي نو زه غواړم چې مطلب نور هم سندرې ریکارډ کړم چې ښه شاعري وي معیاري شاعري وي هغه سندرې وي چې په هغې کې یو پیغام وي په هغې کې یو میسج وي.
ویر وزیر صاحب د قندی کوچه سره مو یو سندره ډیره زیاته مشهوره شوې دی مشال ریډیو نه بار بار خبري یوریدون کې غواړي مونږ ته د دې کیسه کراته او کیدا سندره مو څنګه ریکارډ کا؟
دا خو نجیب امیر صاحب د پښتو فولکلوري سندره وا خان د لور خانه او ډیر خلکو ریکارډ کړي دا خو په ساده موسیقي کې ریکارډ کړي دا نو زما نه زما د ډیر وخت نه په دې باندې لکه په ذهن کې مې وو چې دغه سندره زه په ماډرن میوزیک کې کوم سیکوینس مونږ ورته وایو په دې کې ریکارډ کړو ما ته سوچ فکر وکړو بیا مې وایو ما ویل چې دا به زه ډیر سندره کوم خو داسې هنرمند سره چې هغې اولسي آواز وي او هغې سره خوند وکړي او بیا کندې کوچی بی بی خو په کابل کې ژوند کوي نو هغه راغلی وو هغې سره مې رابطه وکړه نو هغې وویل چې بالکل خوښه مې ده نو همداسې مونږ دغه سندره ریکارډ کړله بیا هغې ته مونږ ویډیو جوړه کړله هغې ته مونږ موسیقي یا میوزیک ارینجمنټ ورته ښه وکړو ماډرن کې کوم مونږ سیکوینس ورته وایو نو خلکو ډېره خوښه کړله ډېر ښه ریسپانس راغی مونږ ته.
نو داسې تمه کېده چې د دې سندرې د کامیابۍ نه پس به نورې ډېرې غبرګې سندرې ستاسو مخې ته راشي خو بیا رانغلې د دې وجه څه کېدی شي؟
داسې خو ما ته ډېر چانسونه مې لوښ شوي دي لکه سپانسران راته وایي چې نظر اقبال سره وکړه او د پلانکې سره وکړه پلانکې سره وکړه خو چونکې زما خو داسې سوچ فکر نه دی جنکو سره سندرې ووایم او کندي کوچی خو لکه مطلب یو خوږ او پوخ آواز دی همدې سندرې دپاره په کار به ما ویل چې هغې نه زه پکې غوالم نو داسې خو مې فی الحال سوچ نشته او خلک راته وایي ډېر چې لکه د جنکو سره سندرې ریکارډ کړه خو زما داسې سوچ فکر نشته به زه به انشاءالله ځان ته سندرې وایم او سولو به کوم.
تاسو د اتن درس ورکوي په ټلویزیون کې د کوربه په هیڅ پروګرامونه کوي ټولنیز فعال یاستې سندرې وای تر څه په واځي ځان څنګه کوي شي غیر سه
جی بامیر صاحب بالکل صحیح خبره پزیده چې مشکل کار دی خدا دا چې هر کار ته به وخت ورکې عزت په افغان ټلویزیون کې دا یو پروګرام کوربه یم په موسیقي باندې کوم د افغان ملمنو مې اوس هم هغه ته زمان لګتې پس نو دا چې مشکل کار دی خو زه وخت ورکوم ټولو ته ځکه چې اوس کومې بل خبره دا نه چې بامیر صاحب چې لکه تاسو ته پوسو کو چې تاسو اندرې لکه مطلب څومره ریکارډ نه ما خو تاسو اندرې ځکه ریکارډ کړی دی چې ما وخت نه درلودلو ځکه چې زه به سر دی پاته بجې یونیورسٹی ته لاړم هغې نه به پس په څلور بجې به راتلم نو چې په څلور بجې راشي سړی ستړي وي د دومره وخت نشي ورکولې اوس د دوې میاشتې کېږي چې ما د ماستر ډیګري ترلاسه کړله او اوس خو زه ورته فارغه یم اوس انشاءالله بس هلې ځلې اکټیویټیز مې شروع کړي دي بله دا چې د قبایلو ځوانانو یو فیډریشن دی فاتا سټوډنټ فیډریشن هغې سره هم زه منډې تر ډېره وایم مختلف اکټیویټیز په جنسیانو کې نو هغې له هغې سره هم منډې تر ډېره وایم بل زدا افغان پنوم باندې چې کوم خبرونه کوم په دې کې هم اکثر زدا قبایلو حکومت سندرغاړي دي اغه را ولما او اغه سره مطلب اغه دي خبره ته کوم په موسیقي وسه غفلت لګوم او بل دا چې اوس چې موږ کوم د شي شروع کوو زه خصوصا په قبایلی علاقې کې کوم هنرمندان دي ځوانان دي اغه دا برا لکه زه غواړم چې پلیټ فارم ورته جوړ شي او اغه خپل سندرې ریکارډ کې کسو باجره غولی شي کڅو پر باب غولی شي کڅو چې نور صفان وی غنه نو ان شاء الله هغه ته مونږ موقع ورکو او مونږ غواړو چې زمونږ د موسی یا زمونږ د قبایلو आवाज خلکو ته ورسي زمونږ ته کوم ټیلنټ دی
غیر وزیر صاحب قبایلی سیمې له جنگونو تیر شوی آیا د دې باوجود هم تاسو ګڼ هنرمندان یا پر موسیقي په هلرون کې خلک لرئ
نجی بامیر صاحب دا دا چې په وزیرستان کې خو لکه هغه مونږ چې ورته وایو د ګوتو په شمیر دي لکه ډېر کم دي سندرغاړي او چې دا دا چې په دې لکه کې د 2002 او اوس پورې لکه جنگ روان دي د موسیقي ماحول به هیڅ نشته نو زه خپل هم ژوند په پیښور کې کومه ما ته هم ډېر زیات ستونزې وي د خلقو نه د طالبانو نه او زه نشوم تلل د کلي وطن ته کنه نو ما ته ډېر دمکیو ملو شو مخکې یو 15 شپه کاله مخکې چې لکه څه سندرې مو وایا او دا ښه کار نه دی او مطلب زموږ مشره دلته کې بلا ده او ته دلته کې سندرې وایې خو زما چې کوم تعلیم یافته یا ویل ایجوکیټډ خلک وي د وزیرستان د قبایلو د پښتنو نو هغې ما سره ملاتړ وکړو زه یې سپورټ کړم او زه یې انکرج کړم نو ما دا چې کوم موسیقي دا یا هغه د فن ما جاري وساتلو ستونزې خو ډېرې دي ځکه چې هغه غني خان خبره ده وایي پټان لو میوزیک بټ هیټ ټو بی میوزیشن وایي ډولې خوښ دی خو ډول ځان یې بدې شي خو زما په خیال دغه سوچ فکر اوس بدلېږي په ځوانانو کې په قبایلو کې په پښتنو کې ځکه چې زمونږ اوس خلک تعلیم یافته کېږي ځکه چې تعلیم پوهه ده تعلیم رڼا ده نو اوس لکه پښتانه یا قبایل موسیقی ته په نظر کې یو بل خبره ده چې ما خو چرته اکثر خلک لکه ګډې وړې یا بازاري یا کمرشل چې کومې سندرې دي شاعري دي هغه وایي هغې کې څه میسج نه وي څه پیغام نه وي څه اصلاح نه وي نو زما چې څومره هم سندرې دي په هغې کې یو پیغام دی په هغې کې یو سوچ دی یو فکر دی نو اوس هم د قبایلو دپاره د پښتنو دپاره ښې سندرې او انقلابي سندرې ریکارډ کړې دي په مختلف جلسو کې دې غږي او خلک ته خوند هم اخلي او زه په هغې باندې ډېر بیا مطمئن یم چې زما په سندرې باندې لکه مطلب ځوانان راپورته کېږي او ځوانان کې یو شعور پیدا کېږي نو زه په دې خبره ډېر خوشاله یم نو
دا و غیور وزیر اوس راځي د قندي کوچې او غیور وزیر په آواز لدې سندرې لږ خوند واخلو بیا به تر اگرسو د قندی کوچه او غیور وزیر سندره مورده زمونږ همکار اساق خان د ځوان سندرغاړي زیکا پردي سره داغه د ژوند او کار پړه مرکه کړی ده په سر کې تری پختل شوی چې د اوس مهال پښتانه هنرمندان او هنرمندانی د معیار لپاره په کوم ډګر کې دي هغه وای
پښتو موسیقي چې ده نو اوس نوی کمل خان دی او جنکی دی هغه ډیر خراوان دی او چې څومره لکه معیار دینن سبا انټرنیشنل لیول میوزیک نو دا ډیر خراوان دی لکه اوس وبته سلمانی ولکتی هغه ډیر خدی او داس نورم ډیر آریانا سعید دا هغه ډیر خراوان ده او نورم ډیر دي.
تاسو خپل موسیقي څنګه پیل کړ؟ څنګه راغلی موسیقي ته؟
نو موسیقي خدا سي و چې ما شوق د بچپن نه خو بیا داسې سوار لسم کې ما نو هغه کې ما یو سندره ویلی و په کلاس کې نو هغه ویل چې تاسو خو आवाज خنده نو ولی سندره نه وای نو بیا مو داسې میوزیک سکول کته استاد احسان بیا غسترم داخله واغستله زداغه شاګردوم ما استاد احسان نو تاسو زموږ کلاس پیلو وی پاره کی
ہارمونیم
کی بورڈ
سندرغاڑو کی مکم سندرغاڑے سندر ڈیرا ہو رہی
ما بچ اس دکڑا کول نو احمد ظاہر میں اوری دو او فیو بخی او داسه نشنا سیب میں اوری دو تکر بم اوری دو رحیم شاہ میں بیا اوری دو دا مز دکڑا چھ کول نو اوسم بس اگے اورو کل نہ کلا داسه پ اردو کی چھ دین لتا سندری بم اوری دی او رفی لگا سندری بمونگا اوری دلی چیز دکو دی
احمد ظاہر خوف زیاد تر فارسی سندری ویلی یا نه نوی فیصد آغی فارسی سندری ویلی دری جبا کی تاسی پا دری جبا سندری ویلی شی پوئی گی پا دری
آو بلکل پوئی گی مما دا غی یو ویلی دا چشم سیاه و لیلی لیلی جان دا غد و سندری می دا غی ویلی مدی
خواه او دا موسیقی نه علاوه زیک پا کم کارونو بوخته چه کاروبار که اندن سبا
زمون دا میڈیا کمپنی دا میڈیا بائن کو خلق تا ڈاکومنٹریز یا کمرشلی جوڑی سو نمونگا آغی دا پارا کار کو آڈیو سٹوڈیو دا بسوک سندر اگل غاڑی یا میوزک ویڈیو کی نادا ولکو
خازیک بوس پلک شخصی پختنو تراشو وعدہ مو کڑے
آو بلکل وعدہ نکڑے دو بچی نیدی دا خیر
خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا ماشومان دے چو کلن نی ماشاءاللہ ڈیر احساس بھی دا مزاج نہ پوڑا خبر خپ کی گی اور پوڑا خبر خوشحالی گی کور کس طرح سے چنگال ڈیر سیریس انسان ہی کنا بس نارمل
بس نارمل ما خوکور کی راتو چې تپور کې ډیر سیریس یې خود نارمل ما خپل طرف
خا نو زیک څنګه چې دی ویل چې موتا د یو استاد شاګردان یو د استاد احسان او پر اختیار سره موتا سره ډیر رسل کړی یو زه نو نن با غستا غ مشهور سندره چې د ټول پاکستان په کچه مشهور شوی و اوس هم تر اوسه پورې خلک اوري نو هغه سره دواړه زمزمه کو
ها بالکل شروع کړه
شروع بتا سی نو کو تاسو بیل مې
دی بی شیرین زای ګولې ربا دیوا چوا سرشا جوړلا سنا دی بی شیرین ایسا جرا را ده کنا
دیر خواه یو تاپا شفا
خواه تاپا ویل جانا سمرا پما گرانی چیت روانی آوز تشمیرم
گلو نیر دی جھولے میں تنگ اوزب کم کم ٹھول بی شیرینی بی شیرینی زیڑ گلے رابا دیوا چھو سرشا جوڑلا سنا
دا وزی کا پر دی چې د اسحاق خان پښتنې جواب ولې له همدې سره لتا سو اجازه غواړم تاسو د زیکا پر دی له سندرې خوند واخلې بلونه به بیا مخامخ کیږو
دا خورا خلو ما راجت جوړو ما پستر ګوې لگاو ما پستر ګوې لگاو ما شغلی سے پور تکی گی دار دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل
پټولو پختنو د ځان ګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی دا چې پټولو پختنو د ځان ګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخسي پتاندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ